د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
کرانو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ډیوه دا نن د اتوار ورځ 2013 کال د اکتوبر 28 نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د ماخام و په کابل کې د شپږ نیمې او په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې دي د وائس آف امریکا ډیوه خبري خپرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمېر مهمه موضوعات په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خلاول سرټکی
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ولسی غونډه د حکومت د بندیز برسیره هم سویدا او جلسې ته په زیات شمېر د بدرکه پښتونخوا خپل خپلوان ورغلي وو د غورځنګ فعالین وای حکومت په بنو کې لنن سهار څخه انټرنیټ او موبایل ټلیفونونه تړلي وو
ترکی ته په دوره د پاکستان صدر عارف الوی اسرائیل سره د تعلق جوړولو خبر رد کړی او د اسرائیلي جهاز پاکستان کې کوزیدو یا د مکولو خبرونه به بنیاد بدلي
گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسی بات ابھی نہ غور آئی ہے نہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں
او د افغانستان صدر اشرف غنی نن په هلمند کې د امنیتي وازی جاج اخیستو لپاره سفر کړی او هلته امنیتي چارواکو او قومي مشرانو سره د لیدو ترڅنګ په انتخاباتو کې د وژل سوي نوماندانو له کورنیو سره غم شریکی کړی د صدر غنی د سفر په وخت لشکرګا کې راکټي بریدونه هم سوي دي
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د خیبر پښتونخوا په جنوبی شارګوټي بنو کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ ولسی غونډه سوي راپورونه وایي د غونډې ته په زیات شمېر د بدرکه کسانو خپل خپلوان د هغوی له عکسونو سره ورغلي وو سیمه ییز حکومت د غورځنګ د جلسې په ضد 144 ماده پر ځای کړې وه او د پي ټي ایم فعالین وایي په سیمه کې له نن سهار څخه موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ تړل سوي دي دا غونډه نن له غرمې وروسته شروع سوي او ټولنیزو رسنیو کې خپاره سوي عکسونه ښیي چې ډېره غټه جلسه وه خو پاکستانی مطبوعات د دې په اړه پټه خوله دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د روان کال په شروع کې پیل سوی او د کوټې پېښور او نورو برخو په ګډون کراچۍ او لاهور کې غټې ورسي غونډې کړې دي او ورستۍ غونډه 2.5 میاشتې وړاندې په سوابۍ کې ترسره کړې وه جلسې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر 24 کلن منظور پښتین یو ځل بیا د حکومت په ادارو ژغ کړی چې د بدرکه پښتنو درک دی ولګوي او د پوچ په ولکه کې بیګنا پښتانه دي عدالتونو ته وړاندې کی نوموړی د حکومت لخوا له پښتنو سره د دوه مخي چلند غندنه وکړه او هوډ یې کړی چې تر هغو به په قرار نه کښینی تر څو چې د پښتنو حقونه نه وي ترلاسه کړي په وروستیو کې د پاکستان د پوچ ویان جنرال آصف غفور ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غټو جلسو توان یې مات کړی او دا چې دغه غورځنګ په خارجي ایجنډا کار کوي خو د پی ټی ایم فعالین که څوک داسې داګانې کوي نو د بنو جلسې ته دی وګوري
پاکستان پر رسمي ډول د طالبانو د لوړپوړي مشر ملا عبدالغنی برادر د بند نه د خوشي کولو تصدیق کړی ویلي دي چې د هغه سره سره یو بل مهم طالب مشر ملا عبدالصمد ثانی هم د زندانه پریښودل شوی دی د یکشنبې په ورځ کابل کې د پاکستان د سفارتخانې ویان مطبوعاتو ته منلي چې د طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر او ملا عبدالصمد ثانی اوس په زندان کې نه دي څېړونکي وایي پاکستان د 13 کالونو په خپل هیواد کې بندي طالب مشر ملا عبدالغنی برادر د امریکا او افغان حکومت په غوښتنه د قید نه خوشې کړی تر څو چې هغه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړۍ کې خپل رول ولوبوي
چینی او پاکستانی چارواکي وایي چین پلان لري چې پاکستان سره مالی مرستې وتړي او متحده عربي امارات د پاکستان په هغه خواست غور کوي چې د 6 ارب ډالرو د مرستې غوښتنه یې پکې کړې پاکستان دا وخت له مالی ستونزو سره مخ دی تیره اونۍ له سعودي عربستان څخه یې د 6 ارب ډالرو مرستې هم ترلاسه کړې وې وزیر اعظم عمران خان به د نومبر له 2 نیټې څخه تر 5 نیټې پورې د چین سفر کوي او ټاکل سوي چې له چینی صدر او وزیر اعظم سره به ملاقاتونه ولري په اسلام آباد کې د چینی سفیر مرستیال لی جیان ژاو د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي چې د عمران خان د سفر په مهال به چین پاکستان ته مالی مرستې ورکړي او نور ښه خبرونه به هم وي د هیواد د مالی ستونزو د هواري لپاره د عمران خان حکومت نه یوازې دوست هیوادونو ته خواست کړی بلکې نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF ته هم رجوع کړی او ویل کیږي چې IMF سره به په دې اړه رسمي خبرې د نومبر په 1 نیټه اسلام آباد کې شروع شي
د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی وايي پاکستان د اسرائیل سره هیڅ قسمه سفارتي تعلقات جوړولو باندې سوچ نه کوي. نن د اتوار پورې صدر الوی پاکستانی حدودو کې دننه د اسرائیل جهاز د موجودګۍ خبر هم بے بنیاده ویلي. صدر الوی با په درې ورځني سفر ترکیه ته ځي. د تګ نه مخکې په اسلام آباد ایرپورټ خبریالانو ته هغه ویلي پاکستان اسرائیل سره هیڅ قسمه تعلقات نه جوړوي. تفصیلي رپورټ به ارشد حسین تیار کړي.
د اتوار پورس ترکی ته د روانې دو په محل د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د اسلام آباد په هوایی ډګر کې د خبریالانو سره د خبرو په موقع د کمی اسرائیلی تیارې پاکستان ته د راتګ خبرونه رد کړه او زیاته کړه چې د فلسطین په کشاله تل پاکستان د فلسطینیانو ملاتړ کړي. ولی چې په غزا او د هند د واک لاندې کشمیر کې کیدونکې ظلم زیاتې نړۍ ته نه ښودل کیږي. ښکاره دی وی چې تیر ورځ د اسرائیل یو وتلی خبریال ایوی شراف خپل ټویټ کې ادعا کړې وه چې د اکتوبر په سلی رشته منیټه د اسرائیل د پلازمینې تل ابیب نه یو تیاره الوتلې وه او د عمان په لاره پاکستان کې کوزه شوې وه. که څه هم د پاکستان حکومت او سیول ایویشن اتارټۍ دغه ادعا رد کړي، خو په هیواد کې د خبر باندې سیاست مدارانو او صحافیانو د تحریک انصاف د حکومت نه سپیناوی غوښتلې.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
د افغانستان صدر اشرف غنی نن په هلمند کې د امنیتي وزیجاج اخیستو لپاره سفر کړی او هلته یې له امنیتي چارواکو او قومي مشرانو سره د لیدو ترڅنګ په انتخاباتو کې د وژل سوي نمایندانو له کورنیو سره همشریکي کړې. د صدر غنی د سفر په وخت لشکرګاه کې راکټي بریدونه هم سوي دي. لنډ تفصیل اورو له حکمل روان څخه.
محمد اشرف غنی او ورسره پلاوی په دې ورځنی سفر کې ولسی جرګی ټاکنو ته دی وژل شو نوماندانو عبدالجبار قهرمان او سلیم احمد چکزی دی کورنۍ او لغړیو سره دی غم شریکی دی څرګندولو ترڅنګ دی هلمن ولایت امنیتی حالت ارزونه وکړه. نو موړی ویلی محمد اشرف غنی هم درس په دې سفر کې دی هلمن لزئی مشرانو او علماو خزو ځوانانو دی پهنتون له استادانو مدني ټولنو له استادو سره جلا جلا لیدنې او ناستی درلودې. دی ترلاسه شوو پټونو لمخې سویلی هلمند ولایت ته د جمهور رئیس پر رسیدو سره د دې ولایت په مرکز لښکرګاه ښار توغندي برید شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی له ډی وی سره په خبرو کې ویل چې په دې برید کې هیڅ چاته مرګ ژوبله نه ده رسیدلې.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د امریکا په پیټسبرګ سیمه کې چارواکي وایي هغه کس د پولیسو په ولکه کې دی چا چې هلته د یهودیانو په عبادت ځای یا سناګوګ کې په ډزو یو ولس عبادت کوونکي وژلي دي. چارواکي وایي دغه پیښه کې د یو پولیس افسر په شمول شپږ نور کسان ژوبل هم دي. د دوی په وینا حمله کوونکي تر ډزو لمخه نارې کړې چې دا ټول یهودیان باید ووژل سي. یو غیر دولتي اداره وایي شایي چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه وي چې پکې دومره یهودیان وژل سوي دي. سپینې ماڼۍ په ټوله حکومتي ودانیو تر یو دیرشم اکتوبر پورې د امریکا بیرغ د نیم ځوړند امر ورکړی.
په برازیل کې نن خلک د ملک نوی صدر دپاره انتخاباتو کې رای اچوي. څېړنکاران وایي کې دی چې د برازیل د کانګرس غړی جیر بولسونارو انتخاباتو کې کامیاب شي، خو د هغه مخالفین وایي د بولسونارو کامیابي به د نړۍ یو غټ جمهوري ملک ته خطره جوړولی شي. بولسونارو یو پخوانی فوزي دی. هغه د 1940 نه 1950 پورې په برازیل کې د فوزي امریت د وخت ستاینې په لړ کې د نیوکو سره هم مخ دی. هغه ته ټراپیکل ټرمپ هم ویلی کېږي.
د پخوانی شوروي اتحاد په جورجیا کې نن وګړي د نوي صدر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د دغه منصب لپاره 25 کاندیدان ولاړ دي. کچیر یو هم کاندید تر 50% زیات رای نه کړی ترلاسه، نو بیا د دسمبر په لومړۍ نیټه به د دویم ځل لپاره صدارتي ټاکنې ترسره کیږي. جورجیا د پارلماني نظامي حکومت ولوري ته روان دی او دا به اخیری صدر وي چې د براه راست رایو له لارې به انتخابیږي.
پرون د خالی پورس په مالی کې دوه جدا جدا پیښو کې د ملګری ملتونو دوه امن ساتونکي وژل شوي او یو شمېر زخمیان شوي دي. مینوسما امن ساتونکي مشن په خپل بیان کې ویلي دغه امن ساتونکي د ټیمبکټو په سیمه کې په یو حمله کې وژل شوي. دواړه د برکینا فاسو وو. په بل پیښه کې د امن ساتونکو یو گاډی په چاودیدونکو موادو ختلې او یو شمېر پکې زخمیان شوي. وسپوري وی ډلې هم د دې حملو ذمہواري نه ده قبول کړې، خو په دغه سیمه کې دغه شان حمله د القاعده سره تړلې نور ډلې کوي. او د میډیا ریپورټونو تر مخه په ډاکي چاودیدونکو عالی لیګونکو تن به نن عدالت ته وړاندې کیږي. د شپږ پنځوستو کالو فلوریډا اوسیدونکو سیزر اسایوک د جمعې پر ورځ نیول شوی وو. هغه لږ تر لږه 14 خطونه د ډاک په ذریعه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ مخالفینو ته لیږلي وو. د امریکا اټورنی جنرل جف سیشنز وایي کچري په اسایوک جرمونه ثابت شو نو 8 کاله قید سزا ورته ورکړی کېدی شي. اسایوک د وړاندې نه هم مجرمانه ریکارډ لري.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو د کتر مون اوریدونکو خبرونه تاسو اوریدل. اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري ته خو لمړی هم زو د خیبر پښتونخوا جنوبی شرګوټي بنو ته چیرې چنند پښتون ژغورنې غورزنګ ولسی غونډه سوي. راپورونه وایي د غونډې ته په زیات شمیر د بې درکه کسانو خپل خپلوان د هغوی له عکسونو سره ورغلي وو. سیمه ایز حکومت د غورزنګ د جلسې په زده 1440 ماده هم پر ځای کړې وه او د غورزنګ فعالین وایي چې په سیمه کې لنن سهار څخه موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ تړل سوي وو. تفصیل به اخلوز مجله خبریال عدنان خان بیچنی څخه چې دا وخت د ټلیفون په لیکر سره ملګری دی. ستړي مسي عدنان بیچنی صاحب او په خیر راغلی.
خوشاله اوسې کاکرته
مننه. تر ټولو لمخه که هم د دې ولسی غونډې چې پښتون ژغورنې غورځنګ نن په بنو کې کړي تفصیل وړاندې کړئ.
مهرباني د خپل اړوندونکو ته وایم چې دا غونډه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم روان دی یا مشر دی منظور پښتون لخوا اعلان شوی و په 28 نیټه باندې او دا نن د بنو سپورت کمپلیکس کې سره ورسېده. زه تاسو ته وایم چې دغه وړاندې په دغه سپورت کمپلیکس کې چې دی تقریبا د پاکستان تحریک انصاف او مولانا فضل الرحمن ډلې هم جلسې کړې دي او دلته بلاش مې سره خلک راوستي دي. خو د غورځنګ چې کوم کسانو هغه دا و چې به 1,00,000 پورې کسان دغه غته جلسې ته راولوي. خو موږ دغه جلسه چې په خپل باندې وکړله دلته چې کوم دی خلقونه پښتنه کوله نو هغه دا وویل چې په دغه ګراوند کې دغه جلسه کول د تاریخ پر ټولو نه زیاته لوی او غټه جلسه ده او په زیات شمیر سره خلک راغلي وو. بیا موږ تاسو وایم چې په دې جلسه کې نه یوازې چې د بنو مقامي خلک وو بلکې د جنوبي پښتونخوا چې کومې علاقې لري پښین چمن دی علاقې نه واخله تر سوات او بنیر پورې خلک په دغه جلسه کې موجود وو. دې سره سره د نړۍ نو تر څنګ زنانه هم په کې راغلي وي او بیا موږ وکړل چې څنګه تیلې جلسې شې دي په پسیر په بنو جلسه کې هم ځنې خلکو د خپل لا درک کسانو بینر اخستې وی چې دا غیخ لاڅدو غوښته کوله او هغه په دغه جلسه کې شامل وو. زما تاسو ومن چې دغه جلسه تقریبا چې کوم وخت کړ شو په 2 بجې باندې شروع کړی شو خو خلک چې دی هغه له سهار د راتلل شروع شوی وو او دغه جلسه چې دی په 2 بجې بګیده اغاز وشو مشال منځنه تقریبا 1 ساعت مخکې اختتام ته چې دا هغه ورسېده. خو دغه سی بیا د انتظامیه لخوا دی ویلو چې کوم خاص شو د سکیورټي په ولا ورته او سکیورټي باندې موږ قتل چې په ګیټونو باندې پکه مې تر دن کلار باندې پی ټی ایم خپل کارکونکو ولارو هغه به دخل کو تلاشی کول او خلک په درن کول او راتلو ورته دغه سي لکه سکیورټي چې هغه مست په نظر باندې راله. خو تر ټولو زیات مهمه چې پاکستانی میډیا دې ته نظر ورکوي نن هم څوک دا سي د پاکستانی چې کوم میډیا د هغه لپاره دا سي کم چلنو خلک راغلي وو خو د پاسه چې کوم دلته اکثر د سوشل میډیا د لارې دا خبرونه کوي نو نن ټول ورځ په سیمه کې موبایل نت ورک مکمل تور باندې تړل شوی وو نه چر په لایو سټریمینګ کې د موبایل سرویس بحال وو چې هغه باندې بار بار لستیج نه چې و تختې نیوکه کړي سمه تاسو دا لري چې په دې جلسه کې چې دغه کسان چې چات سره د تفدوت شوی دا چوکل درکه کسان دي هغه موږ وکړل هغه په سټیج باندې راغله تقریرونه وکړه. علي وزیر چې کوم دی پی ټی ایم یو مخکښ دی او د کمی پارلمان غړی دی هغه مور راغله هغه په سټیج باندې تقریر وکړه او د کورنۍ سرچته شوی دی د دې مور چې کوم غمل دی برداشت کړی هغه هر څه دی په خپل په دغه سټیج باندې برتره کړ او دا ټول خبري خلکو ته واورولې.
عدنان بیچنی صاحب که تاسو زما ژغ اورئ که دغه ته وایسته چې ویناوالو او په تېره بیا منظور پښتین و دغه جلسې ته خپل په وینا کې څه ویلي دي؟
یقینا دغه خبر زړه کړل دلته چې کوم نکامي پارلمان غړي دي موسم دا ور هغه سپیچ هم خبرې وکړي هغه دغه غونډه ته وویل چې څنګه دې پاس د دې په والا باندې چې کوم پوز ویان دی ډی جی آی ایس پی آر هغه دغه خبره کړې و چې دې منظور دینه پس نور غټي جلسې نشي کولای خو هغه وویل چې داخله دی وګورئ د دفعه یو څل سلویر باندې په ځای کول ورسته بیا هم په دې علاقې کې په دومره ځپ خلک راوتلي دي او دا خلک ژوند غواړي امن غواړي او په خپل علاقې باندې ترکی غواړي. دغه علي وزیر چې کوم پارلمان غړي هم دی او د پښتون غورځنګ مخکښ ته هغه دغه خبره وکړه چې په قبایلي علاقې کې کوم وسایل دي چې هغه باندې دغه قبایلو حق دی، او په بارانیانو باندې خصوصا دغه غږ وکړه چې بارانیان تر هغه وخت پورې د قبایلي علاقو په والا باندې ریاست سره د دغه شنو په والا باندې معاهده نه کوي، تړون نه کوي ورسره، ځکه چې تر څو پر دغه مکمل تور دغه عامو خلکو په لاس ورکړی شوی نه وي، دغه خلکو دغه فائدې نه ورسره تر هغه ورسره په دې باندې ورسره خبرې وکړي. بیا منظور پښتون هغه نه پس خبرې وکړي، منظور پښتون چې دا چې کوم دغه تلور اول تر نه چې کوم هغه دی مطالبه دي هغه تکرار کړي، په هغه کې دغه و چې یار موږ ورته وایي چې تاسو دغه لینډ ماین چې کوم الته عامو خلکو ته په علاقې کې له باردي مواد نه سخته مسله ده، نه دي صفایي وکړي، په چیک پوسټونو باندې رویه سمه کوي، روانوار چې کوم دی نقیب نشد په وژنه باندې تورن دي هغه ته سزا ورکړي، له درکه سړي کسان چې دي هغه تاسو عدالتونو ته وړاندې کوي، او د یو کمیشن چې هغه یو کمیشن دی جوړ شي چې په هغه کې د رښتیا او دروغو پته ولګي چې په دې جنگ کې کوم تاوان شوی دی او کوم ځاني دی او کوم مالی دی، چې هغه پته ولګي چې هغه کې څومره حقیقت دی، خو هغه زیاته کړی چې تر اوسه پورې په دغه تلور مطالبه باندې دی هیڅ چې دی عمل شوی دی، او بیا منظور پښتون د عامو خلکو نه دغه سوګن واخیستې چې تر څو پر دوی دغه مطالبه او عام ولست امن نه وي راوړی، تر هغه پر بدی د خپل مبارزه چې دا هغه دوامدار ساتي، او په دې کې ورته خلکو هم دغه سوګن سره आवाज یو کړی او دغه سره لکه دغه سوګن پورته کړی. تر ټولو مهمه خبره چې دا و منظور پښتون دی هغه چې کوم دی ملت شي کوټ پنسې دی په هغه باندې وکړه، منظور پښتون دغه الزام لګولې چې په ملت شي کوټ کې پنسې کوم خلکو ورکل کیږي، هغه ته عدالتونو کې وکیل یا د قانون حق نه ورکړي کیږي، او دا یو یو طرفه فیصله دي چې هغه کیږي. بیا دا هم ول چې په دې کې زه تر چې کوم خو په پنځه وخت لیکي هغه د خیبر پښتونخوا قبایلي علاقو سره تعلق ساتي، او تر اوسه زه تر خلک چې پنځه شوی دا هغه خلک دي، خو دا خلک به ګناه کتل شوی دي ته د قانون او د وکیل حق نه ورکړي شوی. بیا د اوس پېښور های کورټ د فیصلې ذکر هم وکړ چې په دې کې وڅل وېش او بیا کسان وو وخت څلور بیا کسان چې دي هغه پنځه چې کوم د آرمی کورټ کې هغه باندې والي شوی، هغه د پېښور های کورټ کله ادم ګرځول دی، هغه ول جاري پاکستان یو بل چې کوم عدالتي نظام دغه په خپل باندې خبر تاییدوي چې د آرمی کورټ کې پنسې دي دغه د پاکستان قانون سره سم دي، او د دې سره چې کوم خلک په ساتل کیږي په آرمی کورټ کې او دغه ته پنسې ورکړل کیږي، هغه خلکو ټرایل په چې کوم دلته د پاکستان بنیادی چې کوم د عدلي نظام د هغه کې دغه ټرایل دي هغه دی وشي.
او ادنان بیٹنی صاحب، حکومت سوای چې ولې هم انټرنیټ بندو یا بیا حالت یو سلو څلور سرويشتم ماده پر ځای و؟
دا اوس چې کوم د دې کمشنر دی اصغر علي هغه له خوانه دغه نوټیفیکیشن شی و چې هغه کې چې کوم بنو علاقې په دې کې چې کوم خلک د قانون خلاف ورزي کوي هغه خلاف په قانوني کاروایي کې کوم جلسه یا جلوس کې د اول بل انتظامیانه چې دی هغه پرمیشن اخیستل کیږي، یو لیکلي بنه باندې نوټیفیکیشن مخه ترغله و، خو د دې نور څه نوې نو ورکړل شي دی له امیل څه دی زه تاسو وایم چې نن چې کوم انټرنیټ بند کړی شی و نو په دې حوالہ باندې مسخله باندې کوشش وکړي چې دلته انتظامیا چارواکو سره خبرې وکړي، خو تاسو خبرګون نه کړی، او دغه سه چې کوم سکیورټي لکه د تحریک کسانو ول چې د سکیورټي تر نه غوښته، خو سکیورټي هم د اترنه ورکړي، خو په رسمي تور باندې د دې چې کوم خبرګون مخه ترنه راغله چې آی حکومت د سکیورټي ول نکړ ور موبایل سرویس ول ترلاسه شو، او دا ماده چې دا یو څل څلور سرویس دا ول په ذکر شي، خو دلته چې کوم د تنظیم کسان دی هغه د نیوکه کولې چې څنګه دغه لایو سټریمینګ په ذریعہ باندې دنیا ته خپل پیغام رسول غواړي، او حکومت نه غوښتل چې دغه پیغام یا دغه خلکو څخه کوم سترنت یا بزیاش مر خلک راغلي دي لدین نور دنیا خبره سې مو څنګه ور در خبره لډي وسره خصوصا تکرار کړه چې کچه هم د پسی موبایل نو ورسته باندې شوې دي، خو چې له بڼه علاقې نه بهر ته وځي دا بهر ته په سوشل میډیا باندې راشه دنیا ته بس کرے چې په بڼه شي څومره غټه او لوی تاریخي جلسه چې وا هغه په بڼه علاقې کې وشو، خو زه به تاسو دا وایم چې د 13 تقریبا د پاکستاني مدوړ دا ویلی وو د چې کم د فوز ویان دی میجر جنرال آصف غفور هغه په لندن چې خبري غونډه ویلی چې منظور پښتون دینه مخته بس نور وظیفه کې څومره غټه غونډه یا جلسه نشي کولای، خو دلته چې کم د تاریخ نو هغه دا خبرو بار بار تکرارول چې دې ته داوس کول غواړي چې په بونو خوره کې دا دومره غټه جلسه کول دا نن څه څرګندوي.
سلام ډیر مننه ادنان بیٹنای او د ځم پام ساتي،
خوشاله اوسې، مهرباني دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده، که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadynews.com. هیر یې نکړی.
د وایس اف امریکا دی بدت از دان بتنینا د پی ټی ایم یا د پښتون تحفظ موومېنټ په بنو کې د جلسه حال واوري دو منظور پښتین چې د پی ټی ایم مشر دی هغه په خپل د دې جلسه په اړه کې زموږ همکار رحمان بنيري سره خبرې کړې دي. دغه خبرو ته وستا سو پام را ګرځو.
مخالفت پیدا کول، مافیا جوړه کا پیدا کا چې بیا دې زری سره دخل کو ته زنه نو چې د پی ټی ایم مخالفت جوړ کا یو شی وکړه بشه دا ټول مخکې په دې باندې پرانه شولا نو چې په دې څو باندې دا چې کوم دوی موبایلونه بند کړل کوریج بند کړ دا یو وکړل هم دا خو دوی د پښتون نور هم مجبوروي چې ډایرکټ تاسو د هیڅ ځای د نورو دفترونو مخ شي وي یا بل دا شرکت وکړي چې دوی आवाज لا هم خور شي.
تاسو نن غوښتل څه نن موږ غوښتنې سوي غټ پیغام مو سو
هغه پیغام او هغه غوښتنه نو چې هغه غوښتنه مو سوي چې ته روان ور د سزا ورکړه ته د اکسټرا جوډیشل کیوینګ خلاف یو غاجو کا کمیشن جوړ کا ته دا چې وک کنه چې میسینګ پرسن عدالتونه ته ورکړه عام علاقو کې یو ځای ته نه خوخه پیښه وشي نو په هغه نه بعد عام خلکو په ملس باندې تشدد ما کوه او په پوسټونو باندې خلک ذلیل وا ما دا غاښ کې کوه او بیا د ماینونو صفه کا ماین چې کوم بیا دا مطالبه زمو کو سم دی بیا د دلته هم دا خبره مونږ اوس کو چې یعنی د خلکو چې کوم وسایل دی هغه لټل شي دا دا قبایلی جګړو کې هم اوس دوی ملوث کیږي اوس دا چې خبرونه راځي چې په مختلفو ځایونو کې په قبایلی جګړو کې دوی ملوث شي اوس مونږ مطالبه ډیر اهم دی ډیر نرم دی ډیر داسې دي چې هر څه دې کویږي آئینی هم دی انسانی هم دی دا پاکستان آئین یې منی انسانیت یې منی مذہب یې منی نو خو پاکستان ریاست یې نه منی فوج یې نه منی ادارې یې نه منی نو زموږ خو هغه مطالبات دي.
منظور پښتین صاحب دا جلسه تاسو په داسې حال کې کول چې د پاکستان د فوج وین میجر جنرال اسف غفور ویلو چې په پی ټی ایم کې وس سانه ده پاتې چې غټه جلسه وکړي
نو بیا د یره د وځي انټرنیټ باندې پات کوو چې دا په دې یره د خلکو ته بیا ایکسپوز شم چې ما درومو ویل
حکومت وچ انټرنیټ او دفا نمبر 1300 وختم د دهشتګردۍ د مخنیوي لپاره لګول شوی وو
په ټول پاکستان کې بند کړی او کثیر په بنو کې موږ ته پاته لا نه
دی. تاسو خود نړیوالو ادارو ته تک خبر وکړل خو د پرلت په اسلام آباد کې داسې اراده شته د پښتون ژغورنې غورځنګ
او بالکل ان شاء الله اسلام آباد شه ډېر لوی خلک د ټول پښتون کام دازي او پرلت دا کوي څومره هم چې د مسائل دي چې تر څو پر هغه نه وی حل دا عام اولس چې تر څو پر نه وی راضي شوی تر هغه پر باندې مبارزه هم جاری وي پرلت به هم کیږي او فلال موږ د تاریخ نه دی ورکړی خو ان شاء الله وی با چې عام اولس یعنی د پی ټی ایم څنګه د دې کوم کوم مطالبات نه تیر کوي هغه ټول ان شاء الله تا
شکریہ ادا کوم ساسو دیو نو مصروفیت باوجود هم مونږ سره
ملګری شو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا د جبدا کډر من اوردونکو تاسو د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په بنو کې د جلسې او رسته د غورځنګ د مشر منظور پښتون خبري واوریدلې او هم زو د بلوچستان یالت ولور ته چیرې چې د بلوچستان د بشري حقوقو د سازمان لخوا یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا شوې ده او تور لګولې چې هم دغه سازمان د اطلاعاتو سیکرټري نواز عطا بلوچستان سره د نه ماشومانو او د هغوی د خپلوانو د کراچی له ګلشنې جوهر څخه برمته سوی دي او لا تر اوسه بې درکه دي. دغه سازمان د هغوی د راخوشي کېدو غوښتنه کوي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوڅو د بشري حقوقو د سازمان مشر بيبي ګول بلوڅ نور شوزو او د غډول د بي درکسو خلکو د سازمان مشر ماما عبدالقدیر بلوڅ هم ګډون درلودي. دوی ادعا وکړه چې دلته نن هم د خلکو د بي درک کېدو لړۍ دوام لري. د دوی په خبرات سي خبري رسنۍ د غډول پیښې نه راپور کوي چې دا د بشري حقوقو تر ټولو ستره سرغړونه ده. د بلوچستان د بشری حقوقو د سازمان مشر بيبي ګولي بلوچ تور ولګوي چې د دوی د سازمان د اطلاعات مرکزی سکتر له یو کال څخه به درک دی.
نواز تا بلوچ کو گذشته سال 28 اکتوبر کو رات کے 2 بجے کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں واقع ان کے گھر سے درجنوں سے زائد لوگوں کے ساتھ اٹھا کر لاپتہ کر دیا گیا ہے.
نواز تا بلوچ تیر کال د اکتوبر پر اتوستما باندې د شپې 2 بجے د کراچی د گلستان جوہر لسیم زخه لخ کور څخه تریو درزن زیاتو خلکو په شمول به درکسو چې په دوی کې زیات شمیر ماشومان هم شامل دي. یو کال تیر سوی دی د نواز عطا بلوچ دره خوش کېدو هیڅ ډول درک نسته. په دغه خبری کانفرنس کې د به درکسو خلکو د سازمان مشر ماما عبدالقدیر بلوچ بیا وویل چې د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې اوس هم د خلکو د به درکېدو لړۍ دوام لري.
دا سلسله اوس هم ډیر زیات شروع دی. اکران کې خو بیخي زیات دی. مشکی، اواران، جاو، کولوا، تربه، بالکتر، بیا دغه دی خورا سه کلات دی، خوزدار دی، مستونګ دی، دا ځای هم د پورته کوم زیات شوی دی.
بلوچ ملت پال د دې پر د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې چوي خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي.
زه سلویج در کسان لا پته دی او دغه کې لزر کسان غا مسخ شو د لاشونه هم ملاو سوی دی. دا هر ځای موږ ویلې دی اوس زیدا حکومت ته ته ولاړ ملته هم د لیستونه می ورکړي دوی ته او دوی منلې هم واقعي کې 2012 کې موږ ورکینګ ګروپ راغلی او کوټ ته هغه وخت اتل زر کسان غا لیست موږ ته تاسو ورکړي.
حکومت وی چې دوی د بيدر کسو خلکو دره خوش کېدو لپاره درې کمیسونه هم پرانستې دي. حکومت دریز لري چې د پخوا په پرتله باندې اوس د بيدر کسو خلکو شمیره ډیره کمه سوې ده. حکومتي چارواکي وی چې دوی د حکومتي ادارو د بدنامه کولو لپاره منفي پروپاګاندا کوي. خو د بشري حقوقو سازمانونو بیا په بلوچستان کې د خلکو په زور پر بې درکه کېدو باندې سختي اندېښنې څرګندې کړې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
د وایس اف امریکا دی ودا د امریکا په پیټسبرګ کې د يهوديانو په یو عبادت مرکز یا په سائناګوګ کې د دزو د پیخې د لاسا لکته لګه شپږ کسان وجل شوې دي. په دې حواله سره بخنه غواړم په دې کې یو لس کسان وجل شوې دي. شپږ کسان چې پکې یو پولیسواله هم شامل دي هغه زخمیان دي. د شپږ سلويختو کالو رابرټ باولر چې رابرټ باور شي پاغي باندې هغه د پولیسو په ولکه کې دي دې پیخې زمواره غنل کېږي. تفصيلي ريپورت په تیار کړی دی عدنان رشید.
د امریکای مرکزی تحقیقاتي ادارې د پیخې پلټنې پیل کړي او د پیټسبرګ چارواکي ویلي دا برید د کرکې په اساس شوه دی. د ځایي میډیا تر مخه برید کون کې تن د امریکا پنسلوینیا ریاست په پیټسبرګ ښار کې د ټری اف لایف د جوان ونه نومي يهوديانو عبادتخانه یا سنګاګ ته ننوته او په عبادت بوختو خلکو باندې ناتاره ډزې کړي. ویل شوی برید کوونکی مشکوک تن شپږ څلوېښت کلن رابرټ بورز نومیږي او د حملې په وخت یې نارې وهلې چې ټول یهودیان مړه کول پکار دي. دغه پیښه کې یولس کسان وژل شوي او د یو پولیس افسر په شمول شپږ نور کسان دغه پیښه کې زخمیان شوي هم دي. د رپورټونو تر مخه د بورز سره د برید په وخت یو غټ او یو درې وړې ټوپکې موجودې وې او په عبادت خانه کې په دغه وخت اتیا کسان موجود وو. دغه مشکوک تن د پیټسبرګ اوسیدونکی دی. په جوبل حالات کې نیول شوی او په هسپتال کې داخل دی. د مشکوک تن د سوشل میډیا اکاونټس نه معلومیږي چې هغه د يهودیانو نه نفرت کولو. د حمله نه وړاندې دغه مشکوک تن په خپل سوشل میډیا باندې يهودیانو مهاجرت ادارې هیبرو ایمیګرنت ایډ سوسایټي ته مخاطب شوی وو او لیکلی وو چې دوی بهرني خلک دلته راولي او زه انتظار نشم کولای چې دوی زمونږ خلک حلال کړي او زه خو پرې ورځم. د سرکاري وکیل تر مخه د رابرټ بورس پر ضد یو کم دیرش د پات لګول شوی چې پکې د تشدد، وسلي استعمال او د امریکا سیول رایټ قانون سرغړونه شامل ده. صدر ڈانلڈ ٹرمپ ویلی چې کله خلق دغه رنگ عمل کوي نو سزا ورته ورکول پکار دی او زیاتوی په هواد کې دی د مرګ سزا بیرته په ځای کړل شي. وایټ هاوس نه خبر شوی بیان کې ویل شوی اغیزمن کورونو ته د عقیدت په غرض د اکتوبر 1 نیټې پورې به د امریکا بیرغ په سرکاري ودانو باندې نیم ځوړند وي. د انټی ډیفامیشن لیګ تر مخه د امریکا په تاریخ کې دا د یهودیانو پر ضد د ټولو نه لوی خونړی پیښه وه. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په پیښه د سخت خپګان څرګندونه کړې ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ولسی غونډه د حکومت د بندیز برسیره هم ترسره شوې. جلسې ته په زیات شمېر د بېدرکه پښتنو خپل خپلوان ورغلي او د غورځنګ فعالین وای حکومت په بنو کې لندن سهار څخه انټرنیټ او موبایل ټلیفونونه تړلي وو.
اوس زمونږ مطالبات ډېر اهم دي، آئینی هم دي، انساني هم دي. د پاکستان آئین یې مني، انسانیت یې مني، مذهب یې مني، نو خو پاکستان ریاست یې نه مني، سوچ یې نه مني، ادارې یې نه مني.
ترکیه ته په دوره د پاکستان صدر عارف علوی اسرائیل سره د تعلق جوړولو خبر رد کړی. د اسرائیلی جهاز پاکستان کې کوزیدو یا د مکولو خبرونه بے بنیاد بللی.
گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسی بات ابھی نہ غور آئی ہے نہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں.
او د افغانستان صدر اشرف غنی نن په هلمند کې امنیتي وزید جاچ اخیستو لپاره سفر کړی او هلته له امنیتي چارواکو او قومي مشرانو سره د لیدو ترڅنګ په انتخاباتو کې د وژل شوي نوماندانو له کورنیو سره غم شریکی کړی. د صدر غنی د سفر په وخت لشکرګاه کې راکټي بریدونه هم شوي دي. د خیبر پښتونخوا په جنوبی شرګوټي بنو کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ ولسی غونډه سویرا پورونه وای. د غونډې ته په زیات شمېر د بېدرکه کسانو خپل خپلوان د هغوی له عکسونو سره ورغلي وو. سیمه ییز حکومت د غورځنګ د جلسې په ضد د 1024 ماده هم پر ځای کړې وه او د پی ټی ایم فعالین وای په سیمه کې له نن سهار څخه موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ تړل شوي وو. دا غونډه نن له غرمې وروسته شروع شوې او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي عکسونه ښیي چې ډېره غټه جلسه وه، خو پاکستاني مطبوعاتو د دې پاړه څه معلومات نه دي خبره کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د روان کال په شروع کې پیل شوی او د کوټې، پېښور او نورو برخو په ګډون کراچۍ او لاهور کې غټې ولسی غونډې کړې دي او وروستۍ غونډه یې 2.5 میاشتې وړاندې په سوابۍ کې ترسره کړې وه. جلسې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر 24 کلن منظور پښتني یو ځل بیا د پاکستان په ادارو ږغ کړی چې د بېدرکه پښتنو درک دي ولګوي او د پوج په ولکه کې پښتانه دي عدالتونو ته وړاندې کړي. نوموړي د حکومت لخوا له پښتنو سره د دوه مخي چلند غندنه وکړه او هوډ یې کړی چې تر هغو به په کراره نکشنی تر څو چې د پښتنو حقونه نوي ترلاسه کړي. په وروستیو کې د پاکستان د فوج ویان جنرال آصف غفور ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غټو جلسو توان یې مات کړی او دا چې دغه غورځنګ په خارجي ایجنډا کار کوي. خو د پی ټی ایم فعالین وایي که څوک داسې اداګانې کوي نو د بنو جلسې ته دی وګوري.
پاکستان پر رسمی ډول د طالبانو د لوړ پوړي مشر ملا عبدالغنی برادر د بنا د خوشی کولو د خبر تصدیق کړی او ویلي دی چې د هغه سره سره یو بل مهم طالب مشر ملا عبدالصمد ثانی هم د زندانه پریښودل شوی دی. د یک شنبه په ورځ کابل کې د پاکستان د سفارتخانې ویان مطبوعاتو ته منلي چې د طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر او ملا عبدالصمد ثانی وس په زندان کې نه دي.
چینی او پاکستانی چارواکي وایي چین پلان لري چې پاکستان سره مالی مرستې وکړي او متحده عربي امارات د پاکستان په هغه خواست غور کوي چې د 6 ارب ډالرو د مرستې غوښتنه پکې کړې ده.
د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی وای پاکستان د اسرائیل سره هیڅ قسمه سفارتي تعلقات جوړولو باندې سوچ نه کوي. نن د اتوار پورې صدر علوی پاکستانی حدود کې دننه د اسرائیل جهاز د موجودګۍ خبر هم به بنیاد ویلي. یاد دی روانه هفته یو اسرائیلی خبریال په سوشل میډیا دا خبر ورکو چې یو اسرائیلی جهاز د تل ابیب نه اسلام آباد ته روان شوی.
د افغانستان صدر اشرف غنی نن هلمند ته د امنیتي وزیر جاج اخیستو لپاره سفر کړی او هلته له امنیتي چارواکو او قومي مشرانو سره د لیدو ترڅنګ په انتخاباتو کې د بجلسوي نوماندانو له کورنۍ سره غمشریکي کړې ده. د صدر غنی د سفر په وخت لشکرګاه کې راکټي بریدونه هم سوي.
په برازیل کې نن خلک د ملک نوی صدر د پاره انتخاباتو کې رائے اچي. سیرنکاران وایي کې د شی د برازیل د کانګرس غړی جیر بولسونارو انتخاباتو کې کامیاب شي، خو د هغه مخالفین وایي د بولسونارو کامیابی به د نړۍ یو غټ جمهوریت ملک ته خطر جوړول شي. هغه ته ټراپیکل ټرمپ هم ویل کېږي.
د امریکا په پیټسبرګ سیمه کې چارواکي وایي هغه کس د پولیسو په ولکه کې دی چې هلته د یهودیانو په عبادت ځای یا سیناګا کې په ډزو یوولس عبادت کوونکي وژلې دي. چارواکي وایي دغه پیښه کې د یو پولیس افسر په شمول شپږ نور کسان ژوبل هم دي. د دوی په وینا حمله کوونکي تر ډزو له مخه نارې کړې چې دا ټول یهودیان باید ووژل شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی په درې ورځني سفر ترکیه ته روانېدو نه مخکې د اسلام آباد په ایرپورټ خبريالانو ته ویلي دي چې پاکستان د اسرائیل سره هیڅ قسمه سفارتي تعلقات جوړولو باندې سوچ نه کوي او نه ادا چې د اسرائیل جهاز په پاکستان حدودو کې رادن نه شوي دي. نور تفصيل ارشد حسین راکړي.
د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی په ډاګه کړی چې پاکستان د اسرائیل سره نخو په سفارتي اړیکو جوړولو غور کوي او نه به اسرائیل د یو ریاست په حیث وپیژني. د اتوار پورس ترکیه ته د روانې دو په محل د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی د اسلام آباد په هوایی ډګر کې د خبريالانو سره د خبرو په موقع د کمی اسرائیلی تیارې پاکستان ته د راتګ خبرونه رد کړل او زیاته کړل چې د فلسطین په کشاله تل پاکستان د فلسطینیانو ملاتړ کړي، ولې چې په غزه او د هند د واک لاندې کشمیر کې کیدونکو ظلم زیاتې نړۍ ته نه خودلې کیږي. ښکارا دی چې تیر ورځ د اسرائیل یو وتلی خبريال ایوی شرف خپل ټویټ کې ادعا کړې و چې د اکتوبر په سلی رښتما نیټه د اسرائیل د پلازمینې تل ابیب نه یو تیارا الوتلې و او د عمان په لار پاکستان کې کوزه شوې و. کس هم د پاکستان حکومت او سیول ایویشن اتارټه دغه ادعا رد کړي، خو په هیواد کې د خبر باندې سیاستمدارانو او صحافیانو د تحریک انصاف د حکومت نه پیناوی غختلی. د سعودي عربستان د صحافي جمال خاشقجي په وجنه د پاکستان د صدر وینا و چې په دې معاملې کې د پاکستان هیڅ کردار نشته او پاکستان غني چې د ترکی او سعودي عربستان اړیکې هم پر ځای پاتې شي او دغه کشاله خپل منطقي انجام ته ورسي. خو بیا وایي چې پاکستان د اسرائیل په منلو یا د هغه سره په اړیکو جوړولو غور نه کوي.
نہ غور آئی ہے، نہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں، تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی ڈسکشن نہیں ہے. جنہوں نے رپورٹ ریلیز کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے کہ ایسی کوئی رپورٹ.
ہغه وای کم خبریال چې پاکستان ته د اسرائیلی تیارې دراته خبر ورکړي، هغه په دې حق له هم پخپل سل پسلا باوري نه دی او د تحریک انصاف حکومت په کم داسې پلان غور نه کوي چې اسرائیل سره سفارتي اړیکې جوړې کړي او هغه د یو ریاست په حیث وپیژني. سیړونکو وای د کال 1950 راهسې د پاکستان د اسرائیل سره غیر رسمي رابطې شته، خو دغه هیواد په بضابطه ډول ځکه نه مني چې په کور دننه د مذهبي ډلو او سختدریزو د عکس العمل نه یریږي. د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایر تلت مسعود وای ممکن ده چې پاکستان سموده پس اسرائیل په بضابطه ډول وپیژني، خو اوس چې په هیواد کې کم سیاسي ماحول جوړ دی نه غني چې پاکستان به په دې اړه کومه پریکړه وکړي شي. خو بیا وای چې د اسرائیل سره د اړیکو جوړولو په معاملې باید په پارلیمان کې بحث وشي، ولې چې داسې کېدل به هم په خپل د فلسطین په حق کې وي او پاکستان به د دې جوګه شي چې د فلسطینی اولس د حقونو د خپل لاندې کولو په معاملہ په اسرائیل فشار راولي.
ایک تو خیر ایران سے ہمارے تعلقات خراب ہوں گے, اس میں تو کوئی شک نہیں, ایران اس کو ایک منفی نظر سے دیکھے گا. لیکن اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سعودی عرب وغیرہ اور ایجپٹ اور مشرق وسطی کے ممالک جو ہیں, چونکہ انہوں نے خود ایک لحاظ سے مان لیا ہے اور اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, وہ میرے خیال میں ان کا رد عمل مثبت ہی ہوگا, کوئی منفی اتنا نہیں ہو سکتا, اور مغربی دنیا کا تو کافی مثبت ہوگا.
هغوی که د پاکستان او اسرائیل اړیکی جوړیږي نو دا به د ایران او د پاکستان تعلقات خراب کړي او ایران به دې ته په منفی نظر ګوري. خو د منځنی ختیځ هیوادونه لکه سعودي عربستان او مصر چې په خپل هم د اسرائیل سره ښکارا او پټ تعلقات لري په داسې کې دوه خوشاله شي او مغربي نړۍ به هم دې ته په مثبت نظر وګوري. پاکستان په باضابطه ډول اسرائیل د یو ریاست په حیث نه پیژني او د دغه هیواد سره څه قسمه سفارتي اړیکې هم نه لري. خود هیواد مخالف سیاسی گوندونه غوښتنه کوي باید چې د تحریک انصاف حکومت دا معاملې د سپیناوي لپاره پارلمان ته راوړي او په دې معاملې د پارلمان په باور کې د اغستلو بغیر به کومه پریکړه ونه مني. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل رپورټ چې چینی او پاکستانی چارواکي وایي چین پلان لري چې پاکستان سره مالی مرستې وکړي او متحده عربی امارات د پاکستان په هغه خواست غور کوي چې د شپږ ارب ډالرو د مرستې غوښتنه پکې کړي. پاکستان دا وخت له مالی ستونزو سره مخ دی. په دې اړه له اسلام آباد څخه د وایس اف امریکا د خبريال رپورټر ته محمد اکرام وړاندې کوي.
پاکستان ته د چین او متحده عرب امارات لخوا په ممکنه توګه د امداد ورکولو خبرونه په داسې وخت راغلي چې صبر دې بلاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ریاض د دورې په وخت د سعودي عرب نه په فوري توګه د شپږ ارب ډالره مرستو وعده ترلاسه کړي. پاکستان ته د خپل اته ارب ډالره نه کمو زری مبادله ذخیرو زیاتولو لپاره د بهرنیو مالی مرستو ضرورت دی, کمې چې د قرضو واپس کولو او د پاکستان سره پرتو د شپږو هفتو پورې د درآمداتو په سر پیسو ورکولو لپاره ډېرې په ګرانه کافی دي. دوه میاشتې وړاندې په واک کې د راتلو وروسته د عمران خان حکومت ته د قرضو ډک اقتصاد په لاس کې پاتې شوی. حکومت اندازه لګوي چې د ملکی او بهرني ضرورتونو پوره کولو لپاره ورته په فوري توګه د دولس ارب ډالرو ضرورت دی. عمران خان به د نومبر دوه مینه تر پنځه مینیټې پورې د چین اولنۍ سرکاري دوره کوي, چرته چې به نوموړی د چین صدر شی جن پینګ او د خپل چینایي سیال سره لیدل کتل کوي. اسلام آباد کې چینایي سفارتکارانو د عمران خان د سفر وړاندې ویلي دغه دوره به د پاکستان لپاره مالی مرستو ترلاسه کولو کې ښه خبرونه مخې ته راوړي. اسلام آباد کې د چین مرستیال سفیر لی جیان زاو د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي د عمران خان د سفر په وخت به دوی د پاکستان حکومت ته مرستې ورکوي او دا چې د عمران خان سفر ته سترګې په لار دي. د نوموړي نه چې کله تپوس وشو چې آیا بیجنګ به عمران خان ته هغه عمره مرستې ورکړي څنګه چې سعودي عرب ژمنه کړې, نو هغه د دې ویلو نه ډډه وکړه چې د پاکستان حکومت ته به څومره مالی مرستې ورکوي. د سعودي عرب سره شوي تړون تر مخه به ریاض په راتلونکو ورځو کې د پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک آف پاکستان ته د یو کال لپاره درې ارب ډالره ورکوي. د دې ترڅنګ به سعودي عرب اسلام آباد ته د راتلونکو درې کلونو پورې د درې ارب ډالرو تیل برآمد کوي چې د هغې پیسې به په تاخیر سره یعنی په وروستو وخت کې ورکړې کیږي. د عمران خان حکومت د سعودي عرب لخوا مالی مرستو سره د څه قسم شرطونو رپورټونه ردوي. د پاکستان د سرمایه کاری د بورډ چیرمن هارون شریف د خالی پرزویلی د پاکستان حکومت د اسلام آباد په سفر د متحده عرب امارات وفد ته په رسمي توګه د مالی مرستو ترلاسه کولو هم هغه رنگ درخواست کړي څنګه چې سعودي عرب پاکستان سره ژمنه کړي. نوموړي ویلي متحده عرب امارات پاکستان ته د تیلو ورکولو یو غټ ملک دی. هغه تمه څرګنده کړي دا به د مالی مرستو یو ښه پیکیج وي کم چې به لږ کم یا زیات د سعودي عرب لخوا اعلان کړو مرستو پرنګ وي. د ملګرو ملکونو نه د مالی مرستو ترلاسه کولو ترڅنګ د عمران خان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د مالی مرستو لپاره درخواست کړي. امکان دی د IMF او د پاکستان ترمنځ د نومبر په 8 نیټه اسلام آباد کې په رسمي توګه خبرې اترې شروع شي. پاکستان د دې وړاندې هم د IMF نه څو ځله قرضې اخیستي. څېړونکي وایي د سعودي عرب ترڅنګ د متحده عرب امارات او چین نه په ممکنه توګه مالی مرستې به د IMF سره په خبرو اترو کې د پاکستان پوزیشن مضبوط کړي او دا امکان څرګندېږي چې کېدای شي پاکستان ته د IMF نه د وړاندې اندازو نه د کمو مالی مرستو ضرورت پاتې شي.
اوس وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې. دغه مطبوعاتو ته کتنې به تاسو تفصیل اورئ زموږ همکار مختار خلیل نه.
د سعودي عرب د نامتو صحافي د جمال قاشقجي د استنبول د سعودي عرب د قونصل خاني دننه د قتلېدو په واقع دا وخت په سعودي عرب د دنیا د هر طرفه ملامتي ویلې کیږي او په عالمی تعلقاتو کې په یو نازک موړ ولاړ دی. نن د هانګ کانګ نه په انټرنیټ د خریدونکو ایشیا ټایمز په نیوز ویب پاڼه د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ د قرض د تازه سودا په موضوع یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته دنیا کې د نړیوالو تعلقاتو شخړې سره مخ سعودي عرب پاکستان ته شپږ ارب ډالر قرض په شرطونو ورکړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د نامتو صحافي د قتل واقع د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لپاره د فائدې سبب ګرځیدلی ده ځکه چې سعودي عرب د فوزی امداد او ملاتړ لپاره نور زیات د پاکستان متاجه شوی دی. مضمون لیکي چې د قاشقجي د ناتر سره قتل په سر ډیر غربي ملکونه په 28 اکتوبر ریاض کې سعودي عرب کې د سرمایه کارۍ په موضوع شوی کانفرنس کې ګډونونو کو خو عمران خان پکې شریک شو. سعودی عرب په داسې وخت کې د پاکستان مالی امداد تر وړاندې شوی دی هر کله چې پاکستان په سختو مالی بوختو کې گیر دی ځکه چې امریکای په هم د 1.5 کروڑ ډالرو فوزی امداد بند کړی دی. د پاکستان د فوزی معاملو نامتو تجزیه نگار عائشہ صدیقہ ایشیا ټایمز ته ویلي دی چې د امریکای فیصلې د پاکستان فوج له سخت زور نه ورکړې ده. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د سعودی عرب د مالی امداد په ترلاسه کولو کې د کامیابۍ نه پس ملک ته په واپسې قوم تخپل یو خطاب کی ویلی دی چې پاکستان به د یمن د لانجې په غسولو کې مرسته کوي. عمران خان اوه مونږ کوشش کوو چې د یمن د جنگ پر اغونډولو کې د منځګړي کردار ادا کو. مبصران او تجزیه نگاران د عمران خان د بیان دا مطلب اخلي چې د سعودي عرب د شپږو اربو ډالرو قرض سره سو شرطونه تړلې شي وي. ایشیا ټایمز لیکي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثی یاغیانو د مخنیوي لپاره د سیمې د ملکونو یو فوزی اتحاد جوړ کړ. په یمن د حمله کولو وروسته پاکستان نفوذي امداد وغوښتو خو د پاکستان پارلیمان د یمن په جنگ کې د پاکستان د ککړېدو مخالفت وکړو. مضمون لیکي چې سعودي لږه موده وړاندې پاکستان ته د مالی امداد ست کړی و خو پاکستان انکار کړی و ځکه چې په قول د اطلاعاتو د وزیر د فواد چودھری دغه وخت سعودي امداد سره ډیر شرطونه تړلی شوي وو. خو د دې تپوس په جواب کې چې پاکستان اوس ولی سعودي امداد اخیستو ته غاړه کیښوده نو فواد چودھری وویل چې حالات اوس بدل شوي دي او سعودي عرب ته د مرستې ملاتړ ضرورت دی. فواد چودھری ایشیا ټایمز ته دا هم ویلی دی چې اوس چې پاکستان کم سعودي امداد په کومو شرطونو قبول کړی دی دا فی الحال ښکارا کول مناسب نه دی ځکه چې په دې به د پاکستان د منځګړتیا حلو ځلو ته خیفت ورسي. البته فواد چودھری دا وایي چې د خارجه چارو وزارت بر روانه میاشت کې د سعودي عرب مالی امداد سره تړلي شرطونه ښکارا کوي. د مخالف ډلې یو مشر او پخوانی وزیر خزانه مفتاح اسماعیل مطالبه کړې ده چې دا ټوله معاملې د پارلیمان ته وړاندې کړې شي. ایشیا ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې سعودي عرب کې شوو خبرونه خبر یو نامتو سفارتکار وایي چې دا قرض یوازې تجارتي سودا نه ده، بلکې سعودي عرب ایران سره په پوله پروت پاکستانی بلوچستان کې هم ډیره دلچسپي لري، ځکه چې ایران په ایرانی بلوچستان کې د شیعاګانو د مخالفو وسلبندو ډلو د جند الله او د جیش العدل د جنگیالو د جنگی کارونو تورونه د وړاندې نه په سعودي عرب پوری کړی دي. که سعودي عرب د پاکستان بلوچستان د ایران خلاف د زورګیری دپاره استعمالی، نو په دې به د پاکستان سلامتی هم په لویه خطره کې غورځیږي.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پروس دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
دا وایس اف امریکا جیوا د کترمن اوریدونکو، او سهم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام را ګرځو چې په پاکستان کې د بندیز لګول سوی توندره وډلې لشکرې طیبه د دوو زیلی تنظیمونو یا ویل هغه څخه د وتلو تنظیمونو جماعت داوا او فلاح انسانیت په نوم باندې چې کم بندیز روان کړل د جنوري په میاشت کې لګولی وو، هغه صدارتی امر تر مودې تیر سوی او بل هغه ورسته د اسلام آباد عالی محکمې دغه بندیز له جماعت داوا او فلاح انسانیت تنظیمونو څخه چې په خپل اور باندې بندیز وو او توندرا وګړل کیږي لری کړی دی. هم په دې اړه باندې زموږ خبریال احسان محمد خان له څېړونکو سره خبرې کړي، یو رپورټ برابر کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
په داسې صورتحال کې چې د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې اف اے ټی اف لخوا پاکستان د وړاندې په خړ فهرست کې ایښودل شوی او هیواد د معاشي او اقتصادي چیلنجونو سره هم مخ دی. څېړنکاران وایي په داسې صورتحال کې د غیرقانونه ګرځولې ډلې جماعت داوا او فلاحي انسانیت په فعالیتونو د اسلام آباد د اعلی محکمې لخوا بندیز پورته کېدل هم یو حیرانوونکی خبر دی چې دغه په پاکستان د وړاندې موجود فشار زیاتېدو سبب هم ګرځېدای شي. د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر منظور احمد وای د پاکستان څخه چې د وړاندې د نورو ګامونو اغیستو او ترهګرۍ پر ضد قانون موثره کولو غوښتنې ترسره کیږي او بل د پاکستان نوم په خړ فهرست کې پاتې کېدو وروسته تور فهرست ته د اوړېدلو ویره هم موجود ده. په داسې کې په کار ده حکومت د نړیوال فشار څخه بچ کېدو لپاره په دغه صورتحال سترګې پټې ونه ساتي.
دا معاشي صورتحال ته چې مونږ ګورو نو کپرس کا دا بندیزونه ما اقتصادي بندیزونه په مونږ باندې نورم سیوا شي او بین الاقوام نورم په دې خبره کې سنجیده شي، نو دا خبره ظاهره ده چې د پاکستان معیشت ته به نورم جدانو سختي راشي او نور به په مشکلاتو کې ونه خلي. دا غیر قانوني نه قانوني کېدل خود حکومت سستی و چې هغه آرډیننس هم نه کو هغه اسمبلی پیش نو کو چې هغه په اکټ کې بدل کړی وي، نو بیا هم د حکومت په سر باندې ذمہواری ده چې قانون زر تر زره تازه کی، هغه جوړ کی، آرډیننس کی، او که اون نشي نو ظاهره ده چې پاکستان ته جدانو اقتصاد مسائل به پیخیږي.
د جماعت داوا او فلا انسانیت ډلې چې د جنوري په میاش کې پری بندیزونه پر ځای کړی شوی وو، سړنکاران وایي د غغام په سرګنده د اف ا ټی اف د تور فیرس څخه بچ کېدو د پاره ښکاره کېدلو، خو اوس چې دغه اندېښنه بیا هم په خپل ځای موجود ده، دغه یو نوی پرمختګ مخې ته راغلی. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا حکومت به اوس دغه فیصلې وروستو اف ا ټی اف ته څه دلیل وړاندې کولی شي، څه داسې وویل:
پاکستان موجوده اقتصاد حالت چې کم دی، واقعي د ډېر کمزوري دی، فشار کې هم دی، او په دې وخت کې اف ا ټی اف پاکي باندې فشار هم چولې دی، لیکن عدالتونه دوی دغه وایي چې را کاغذ چاله لار ورکوي نو هغه آزاد دی. او اوس دغه یو بل سوال دی چې زمونږ عدالت څنګه څومره آزاد دي، څومره آزاد نه دي هغه یو بل خبره ده، لیکن تر څو پوری چې قانوني حالت ته وګوري یا بین الاقوامي دغه ته وګوري، نو حکومت خپل قدم واخیستو نو هلته عدالت هغه قدم غیر مؤثر وګرځاوه او د حکومت غاړه جوړه شوه چې موږ خو ولګو بندیز، لیکن عدالت هغه اخلاص کو د عدالت فیصله په حکومتونو کې غوره ګڼلې کیږي.
د ایف ای ټی ایف یو ډله چې د پاکستان له لوري د غیر قانوني پیسو سپینولو او ترهګرۍ دپاره مرستو مخنیوي په اړه د ګامونو جاج اخیستو وروستو بیرته تللې ده، په داسې صورتحال کې چې پاکستان اقتصادي او معاشي ستونزو کې راښکیل دی او د دغه صورتحال څخه د وتلو دپاره قرضونو ته اړتیا لري. څېړنکاران وایي په داسې حالاتو کې په کار به وي پاکستان د نړیوال فشار څخه بچ کېدو دپاره ځینې مؤثره ګامونه هم وښایي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوه، پېښور.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ نن سویلي هلمند ولایت ته سفر کړی او د دې ولایت امنیتي او ملکی چارواکو، قومي مشرانو او د غشانتې د ولسی جرګې ټاکنو ته د وجل شوو قومندانانو د کورونو سره هم خواخوږي کړې ده. تفصیلي رپورت په حکمل روان راکړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د یک شنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ هلمند ولایت ته ورسېد. د جمهور رئیس ویان شاه حسین مرتضوی له ډیوی سره په خبرو کې وویل چې محمد اشرف غنی او ورسره پلاوی په دې ورځنی سفر کې ولسی جرګې ټاکنو ته د وژل شویو نوماندانو عبدالجبار کهرمان او سالم احمد چکزی د کورنیو له غړیو سره د غمشریکۍ د څرګندولو تر څنګ د هلمند ولایت امنیتي حالت ارزونه وکړه. نوموړي ویلې محمد اشرف غنی همدارس په دې سفر کې د من له ځایي مشرانو، علماو، ښځو، ځوانانو، د پوهنتون له استادانو، مدني ټولنو له استادو سره جلا جلا لیدنې او ناستې درلودې. مرتضوی وړاندې وویل جمهور رئیس نن هلمند ولایت ته لاړ او د عبدالجبار کهرمان او سلیم احمد چکزی له کورنیو غړیو سره غمشریکي وکړه. همدارزې د دې ولایت له امنیتي او ملکي چارواکو، مدني ټولنو له استازو، میرمنو، قومي مشرانو، علماو، ځوانانو، د پوهنتون له استادانو سره جلا ناستې ترسره کړي او همدارزې د هلمند سیمه ییزې ادارې لپاره د کمپلیکس د جوړېدو پرانیسته وکړه. د ترلاسه شوو رپورټونو له مخې سویلي هلمند ولایت ته د جمهور رئیس په رسیدو سره د دې ولایت په مرکز لښکرګاه ښار توغندي برید شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی له ډیوی سره په خبرو کې وویل چې په دې برید کې هیچا ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې.
نن سهار 9:15 د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې یو راکټ لګېدلی چې له امله هیچ چا ته زیان نه رسېدلی، نه هم مالی زیان لري او نه هم ځاني زیان لري. پولیس په دې اړه پسبم کې شوي او شاوخوا سیمې تر جدي څار لاندې نیولې.
جمهور رئیس په داسې حال کې سویلي هلمند ولایت کې د عبدالجبار کهرمان او سلیم احمد چکزی د کورنیو له غړیو سره د غمشریکۍ په هدف هلمند ته سفر وکړ چې ولسی جرګې ته د دواړو نوماندانو د ټاکنو له ترسره کېدو وړاندې په دوو جلا چاودنو کې سره له شاوخوا لسو کسانو سره ووژل شول، تر شلو زیات نور ټپیان شوي وو. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا جبه ده کړم نو اوریدونکو، اوس هم څو خبرو ته تاسو پام راګرځو او دا خبرې زموږ خبريال د وجبر خیل په سیمه کې له هغه کسانو سره کړي دي چې څوک چې سیګریټس کوي او ځینې پښتلې دي چې تاسو سیګریټ ولې سکوي وجه څه ده. تفصیل هم په دې رپورت کې.
کچرتا او کتلای شي زیات شمیر تعلیم یافته ځوانان سیګریټس کوي. په دې اړه مو دوه تنه ځوانانو سره خبرې کړې. زید الله خان وای زیاتره ځوانان د مجبوریت یا د شوق د لاسه سیګریټس کوي.
ځوانان شو کتلای شي، خاص کر کوم د تعلیم سي کيده نو نسل دوی سي دینن سبا د سیګریټ ډیر زیات کی سي. دا سو وجه
ده نه ځوانان چې سر د سیګریټ سکي د زیاتره د شوق د مجبورنه اس کا شوق د شوق نه اس کا شوق چې د شوق مجبورنه اس کی هغه کول ان طرف فشار وي یا په نو سره فشار وي بس په دې لپاره اس کی زړه سوچم بدل شي انور شي. اسوګي شوق نه نسکی اخو سن یار ورسه پیسه وی اور نور سه سی هغه د شوق نسکی بیا
دا شوق نسکلو معنی اخر سړی انجام خرابېږي نه
خدای چاته بده چې نشین اخر انجام خراب
دی خان چې یو تن ځوان دا او سبق هم وای دغه بیا وای زمونږ زیاتره ځوانان چې د تعلیم سره شوق ډیر زیات کم وي د دې د وجینه سیګریټس کوي او یو شمیر هغه ځوانان چې د مور او د پلار د خوانه او تر ډیره زیاته پیسې ورکول کیږي دغه پیسو نه دوی غلطه استفاده کوي په سیګریټو او نورو نشو کولو باندې اختصاصي
خوشاله توې چې نن سبا ځوانان چې دی او خاص کر هغه ځوانان چې کم سب تعلیم کوي او نو وینا سل دوی ډیر زیات سیګریټس کوي او دغه وجه شې ده دا ولس کی
بختانه زمونږ زیات کا سټډنټان چې کوم نیو جنریشن ولا دی هغه په دغه بدبختۍ ډیر زیات اختصاصي وي او برل د تعلیم کمزوري ده تاسو به مخپل په پاکستان کې هم تعلیم کو په برټش کالج کې هم پاکستاني تعلیم دا پوران چې زبس ټایم کالج لرم زمونږ زیات د کالج کلاس میټس وو شو هغه به کالج ته کلاسونه نه اٹینډ کول نو بار بار هغه به کینټین کې نه سیګریټ به سیستم به چټه ټایم شو دی واپس کورونو لدل نو وجه دا چې هغه خپل کلاسونه نه کوم کم ریګولر سټډنټ دی باقاعده خپل ریګولر کلاسونه اخلي نو هغه کلم د نشي تو کو خوخمن نه دی نه غوړي چې هغه نشي
دا سکي ولې وجه شه دا ځینې سکي سوجه دا سوجه نه دوی دا کار کوي
یو خو ډیر زیات دی چې هغه د مستین سکي چې بار د مور او پلار د وجه نو ته پیسې ډیر زیات فراهم شي او هغه ته پیسې مستي ور سره شي گاډي ورته میلاو شي نو هغه کې دا یو مستی را شو غرور شو نو هغه د دې پیسو نه غلطه فائدہ لې سو ډرینکینګ کوي سو کې هیروئین هیلینګ کوي سو چرس کینابیس هغه انس کې سو سیګریټس کې نو دا زیاتره د پیسو زما خپل دغه یو پیغام دی ټول نه بالکل د چبایت سټیم کم کس د ایجوکیشن دوران کې تعلیم کې هغه باید د پیسو خوخمن نو وسی نه هغه د مور او پلار سره نه دومره د والدینو پیسې فراهم شي چې دا اولاد په غلطه رخته لړ شي
داوود چبارخیل وایس اپ امریکا ډیو رادیو پېښور
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com